شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سر لننه تر سیشن بي د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سې شنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د سیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د شونځو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیابه شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالي بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی ده چې نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره اړیکې خړپړ شوي دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ترامپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زیلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوي دي. اسد جرډو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي دي داب کې خراب شوی، ډېر نقصانات شو. موږ لو بس کوم بختنن کې الله دې خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بلید کړي. په عمان کې پلسکونو افغان جونې چې هلته درس وای بي برخلیک شي، څنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکو. په کابل کې د پاکو او بو ستونزه د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څنګه څوک ابتکار کولی شي. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټ جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو ونې ورسته وویل د طالبانو حکومت باید داستون زده د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لارې چې سوداګریستو کې لیکدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوي او نه رئیس د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل
والا مشکرا ډیر زیاتې ورونه بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټر یې سار ولاړ دی.
میلی دې او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دې موږ لګاړو ټول خرچې مو خوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم سنشته دي ټول پر دې مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات او شومنګ لو بس څوک مختنه نه کوي. الله دې د خیر په مخ خلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت وغه کړی چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. فتورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولي د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم باندې خوله کرشي به ورواوړ په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو بریټ کړی دی. بلورته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ساجی رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه. لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایی خلکو وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډګاړې ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولي. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیله ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلی د قبیله هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسله سره ورشي. د غزان مرګي بریدي د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د ورستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوه. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي او کچرت تاسو د pasajiradio ویب پاڼه ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د pasajiradio لاله خبرو همدارس د pasajiradio په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولای شي د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلینې چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي پورسونه ترلاسه کړي ووایي ملاتړې بند شوی او اوس له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړی او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بر ما
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نوري نه سو کولای. یو سی ډي بند سوی اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو که مو بیرته افغانستان ته ولیږدوي
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې یو بل افغان محصله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاستراوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولم او بعد از
موک اول په افغانستان کې ستکری کولی بیا مو پټې روستونزو او مشکلات سره د ځای مسکیږي چې زانو نتر عمان راورسول خو تیرش په خبر سوچي زموږ سکالرشپ د یو سی ډی لخوا بند سوای او موک به بیرته افغانستان ته ولیکتوي. موک په ډیرو هیلو دلته راغلی وو چې درس مو وایو دا سه بلاستراوړنې بیرته افغانستان نو سوتللای
امید اورزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیری دریاتیاتانو ترسیگی ته د ماستری او 15 ویا د لسانس محصلین دی او په بیلا بیلو برخو لکه سیول انجینری کمپیوټر ساينس او اقتصاد برخو کې پر زده کړو بوخت وی وای چې اوس به برخلیکه حالت کې دی او لنړیوالو سازمانونو د ملاتړ غوښتنه کوي. هغه شواهد او اسناد کې چې له عمان د غوینجونو محصلینو لازدی رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره په افغانستان ته دغه محصلینو د لګلو ټول مسارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د غوینجونو د زده کړې بندیدل د دوی مسلکي راتلونکي په مستقیم ډول اغیزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی ملاتړ لاس په سر نشي. د دوی لړلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است
پرختیا هم ډیره سخت ده. موده یې ویل چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي په دوی به سخت دي رسی. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت خه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکي په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې درسونه یې زندول شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر لوړی ورسته په وجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناماوي چې شزی او ماشمن په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګال دي. دغه سازمان د خبره د یوناما د مشه روزا او تنبایو وا په وینا په یو خبر پانه کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې هم د تشاکو بوته د نه لاسرسي له امله شکایت لري او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په چې دایمنګ د کابل خار د خلای زمان خان سیمه اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ وازینې سرپرست د وای د څخاک پاک او بوته د نل اسرسی لامل دا او مشمانې په بیل بیل ناروغي او اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچه سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څامولرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې، بیا مو نل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له همغو سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والا قوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو د غراس د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو تر لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطح کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیه کون که دی. نو دده لکابالا کچنیان او مرمین دیر اغیزمن که گی متاسفانه او بوت لاسرسه یو ده انسانی اغا اساسی حقوق سخش میرل که گی دولتون مسئولیت داری چه خپل خلکو تا ده تسخاک و بو برابر کری.
طالبان ده حکومت ده اوبو و انرژی وزارت چارواکو هم ده حد میستی پشبگم پا کابل که ده اوبو نریوال کنفرانس که وویل چه اوز محال ده چول اسیز و جگلو پا خارونو که ده نفوس و زیادوالی پر لپسی بشکالی او ده قلیم بدلون پا گردون ده مختلف و عوامل و لعمل په هیواد کې شاوخوا 15 پیته سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیداً زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سټارمر وای هیواد د اوکرين دوامدار ملاتړ ترشمن دي. شاغل سټارمر شنبه ماشام یعنی تیر ماشام د اوکرين د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکرين په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیز جوړ شي. زيلنسکي یو ورځ وروسته له بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفیر الله ستنکزی راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زيلنسکي له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکرين د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکرين سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوڼه اوریدلې وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکرين ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک عزم ملاتړ کوو، او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکرين د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکرين لپاره وي. د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلینسکي او ولسمشر ډونالډ ترامپ لیدنه پلان جوړ واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلینسکي خبرې پریښودې او ترامپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
azadiradio.com د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستي. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویل چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شي دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی شزه درلودې. ماسک خپل پخوانی او شزه ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې خپل اوسنی ملګری شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژیکی کمپنی مشهده کتل کیشه. له څلورو شزو د ایلن ماسک د ټولو ماشومان شمیر 400 تر رسیدي او په هر یو باندې داسې نمونه شتي چې د خلکو پام ور اړولې دي. ایلن ماسک د ایکسپونوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوي څو اونې مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدنه و. درې پنځوس کلن ایلن ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کست او د امریکا د ولسمشر ترامپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړې بیه پلورل کیږي. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالرو لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښتۍ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره لدې چې د زینو توکو بای یو څه ټیټی شوی، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2022 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبرورۍ په 25 او 26 نیټه د تګ راتک پر مخ بنده وه. راپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبرورۍ د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,600 افغانۍ، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دبليو اف پی د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کارګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل بندي وي
چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است بسر
د غور لاري اکثره وخت واوري لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې د غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لرم، اتیا کلن سړی ما، دیاړي کوم کله دیاړي پیدا سي کله نشي، ولاته نه پقې د هیل تایران پاتې ما، مریضي خو یې سکیده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلې دل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو را جذبول دي زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ونیسي. نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووي.
تا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتون نه شي تللی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبه په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي دغه بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته आवाज لښینه باندې وته سي د جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا ایت پلاس و دایتا پلاس و پروژو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و ورور مې په قرباخ کې و دا ملدار و وینا پیراماته شول ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو زم کول کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسه و زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو ویلاړو را په بلخي تم بوتل له ورندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوی کیږي چې نه پریتی په
د خوست ولایت بیا اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ول او د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږه څخه پښتنې کوي نو دا مور مې هم داسې په کور پاتې شولا او دا غي ناروغي او څه جدي هم او مجبور وا چې درد وسخمې ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلای بل محرم دوی نشي کولای چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې بریټانوي ورسپانې ټلګراف تازه په یو څرنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدماتو او آن له جراحي محرومې شوې دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبروري په 28 مخبور کړي څرنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیرای وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، او د ډیرایو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.